اش چی ها دارن خوش آمدید سارون سیب.
دیر مننه نایمی سیب ستره مشه. قدر منو اوریدون کو تاسته هم هر کلی وایم. د افغانستان د دولت مرکه چې پلاوی دوحې ته تر روانېدو مخکې له ولسمشر غني سره وینی. په دې خپرونه کې د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل اورئ. د خپرونې پیل په خبرونو کوو. مرشانو جرګنن پر خبري اعلانو د هدفي بریدونو په اړه بحث کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په وروستي یو کال کې هیڅ پوځي په افغانستان کې نه دی وشل شوی او پاکستاني چارواکو د لشکرې طیبه یو مشر نیولی دی. د خبرونو تفصیل ټاکل شوی دی چې د افغانستان د دولت مرکه چې پلاوی سبا دوشنبه د سولې د خبرو د بل پړاو لپاره قطر ته روان شي. د دوی او طالب مرکچانو ترمنځ دا پړاو خبري به د جنوري په 15مه یعنی سبا نه بل سبا پیل شي. د دولت مرکچ پلاوی وکړي غلام فاروق مجرو په دې اړه آزادي رادیو ته وویل
ټاکل شوی د دوشنبه په ورځ د جنوري په 4مه قطر ته حرکت وکړو. موږ هیله من یو چې له مقابل لوري سره به پر هر اړخیز او تلپاتې اوربند هوکړې ته ورسیږو.
د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د تیر کال د سپتمبر په 12مه خبري پیل شوې او دواړه لوري په نږدې دریو میاشتو کې وتوانېدل چې یوازې د خبرو پر تګلارې او ایجنډا موافقې ته ورسې شي. د افغانستان ولسمشر وایي د دغه هیواد ښوونیز نصاب بدلون ته اړتیا لري. محمد اشرف غني دا خبره تیر ماښام وروسته تر دې وکړه چې د پوهنې وزارت له یوه پلاوي سره په دغه وزارت کې د اصلاحاتو او د جوړش پر شوالي خبرې وکړي. د ارګ په خبر پانه کې د ښاغلي غني په قول راغلي چې تعلیمي نصاب داسې بدلون ته اړتیا لري چې طبیعي علوم له نړیوالو معیارونو سره برابر شي. ولسمشر ویلي ټولنیز علوم چې د ده په خبره له اسلامي لارښوونو او ټولنیزو دودونو سرچینه اخلي باید نور هم پیاوړی شي. ټاکل شوی دی چې د افغانستان مشرانو جرګه نن په خپله عمومي غونډه کې د خبریالانو په هدفي وژنو خبري وکړي. د جرګې پرون په یوه خبر پاڼه کې پر خبریالانو بریدونه د بیان پر آزادۍ بریدونه وبلل او ویل چې مخنیوي ته باید جدي پام وشي. دا بحث داسې مهال کېږي چې وړمه ورځ د نامعلومو وسلوالو په ډزو د غور ژغ راډیو مسؤول بسم الله عادل په فیروسکو کې ووژل شو. دا له تیرو دوو میاشتو راهیسې 15 افغان خبریال دی چې په هدفي بریدونو او چاودنو کې وژل کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له نږدې یو کال راهیسې کوم سرتیری په افغانستان کې نه دی وژل شوی. مایک پامپیو پر خپل ټویټر پاڼه د دې خبرې د لیکلو ترڅنګ ویلي چې د افغانانو ترمنځ د سولې او پخلاینې خبرې د پام وړ پرمختګ دی. پامپیو وړاندې لیکلي د دوی ماموریت په افغانستان کې د القاعده شبکې او امریکا ته د ورپیښو ګواښونو له منځه وړل دي او په وینا یې د دې کار لپاره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور ته هم اړتیا نشته. نوموړي ویلي دوی دا کار د زړورو افغانانو یا افغان ځواکونو په وسیله کولای شي. نږدې یو کال وړاندې په دوحه کې د امریکا او طالبانو له هوکړې وروسته طالبانو پر امریکایانو بریدونه ودرول او امریکا هم ژمنه وکړه چې په 14 میاشتو کې به خپل ټول سرتیري له افغانستانه وباسي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند سنگین ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال وژلی دی. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ملا شفیع الله چې په ملا ناظم مشهور و له 5 ملګرو سره د افغان ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوی دی. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې د لشکر طیبه وسلوالې ډلې یو مهم غړی زکیو رحمان لکوی یې نیولی دی. د پاکستان تروریستي ضد ادارې پرون وویل چې لکوی په لاهور ښار کې نیول شوی دی. د دې موضوع تفصیل وروسته په یوه راپور کې اوري. ایران په مشهد ښار کې درې سنی مذهبه بندیان د بغي یا بغاوت په تور اعدام کړل. ایرنا خبری آژانس وایي دا درې تنه په حزب الفرقان سلفي ډله او د ایران د اهل سنت په ملي پیوستون جبهه کې د غړیتوب په خاطر اعدام شوي دي. حمید راست بالا، کبیر سعادت جهانی او محمد علی آرایش بیل دي چې د کورنۍ غړیو ته خبر ورکړل شي او یا ورسره وبیني اعدام شول. دا درې تنه د ایران د استخباراتو وزارت لوري نیول شوی بو او په 1498 لمریز کال کې د اعدام حکم صادر شوی. قزاقستان د اعدام سزا لغوه کړه. په دغه هیواد کې د اعدام د لغوه کېدو فرمان پرون ولسمشر قاسم جومارت توقایف صادر کړ. دغه ګام داسې مهال اخیستل کیږي چې له 2003 میلادي کال راهیسې په دغه هیواد کې د اعدام د حکم عملي کول درول شوي وو. قزاقستان له 2004 میلادي کال راهیسې عمر قید د اعدام د سزا بدیل ګرځولی، خو یوازې د تروریستي فعالیتونو عاملان په اعدام محکومول. او په فرانسې کې د کورونا د نوی بڼې له زیاتېدو سره هم مهاله د دغه هیواد چارواکو په هغو سیمو کې چې د دغه وایرس د خپرېدو خطر زیات دی د ګرز بندیز وخت زیات کړ. راپورونه وایي چې له پرونۍ شنبې څخه د فرانسې په شمال ختیځو سیمو کې د نورو سیمو په پرتله 2 ساعته مخکې، یعنی د ماښام له 6 بجو بندیزونه پیلېږي. په دغو 45 سیمو کې چې له جرمني، بلجیم او سویس سره پوله لري، شاوخوا 6 میلیونه وګړي اوسي. زموږ اخله ازادي راډیو اوري. د سولي مرکه چې پلاوی قطر ته تر رواني دوړندې ولسمشر غني سره ونی، خو تر دې مخکې ولسمشر غني د قطر له امیر سره تلیفوني خبري وکړي.
دوړو لورو پر دې باندې ټینګار وکړ چې سمدستي دې اورمان رامنځته شي.
د افغانستان روغتیایي چارواکي د کورونا دوهمه څپه تاییدوي، خو د دې وایرس د نوي بڼې په اړه بې خبري شي.
دویم موج ډېر خطرناک دی او دا بل نه و چې په پاکستان او هندوستان کې راغلی، تر اوسه پورې په افغانستان کې د دې تشخیص شوی وشي.
د بلخ له حوزوي روغتونه ناروغانو شکایت کړی. په ننګرهار کې له نرخونو شکایت کیږي. غزنیوال د سلام شبکې د خدماتو د شکیدو غوښتنه کوي.
له څلورو میاشتو راپر دې خوا د سلام شبکه د غزنی ولایت پر ځینو ولسوالیو کې کار نه کوي.
او پاکستان د لشکرې طیبه یو مشر نیولی. زمو شخله آزادی رادیو اوري د خبرونه چې زې اسمت ساروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، تر 9 بجو دوام کوي. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې تاند څنګه پروګرام هم لرو. د راپورونو لړۍ د افغانستان د دولت د سولې د مراکچي پلاوی د کتنو په راپور پیلو. د افغانستان د دولت د سولې مراکچي پلاوی نن یک شنبه له ولسمشر محمد اشرف غنی سره مشورتي غونډه لري، او په پام کې راځي سبا د بل پړاو خبرو لپاره د هی ته روان شي. دغه پلاوی وایي پر چارواکو سربیره له سیاستوالو، ګوندونو او د ټولنې له نورو قشرونو سره مشوري کړي او په پوره چمتووالي خبرو ته ځي. په همدې حال کې د سولې د خبرو کوربه هیواد قطر پرون یو ځل بیا ژمنه وکړه چې اوربند ته د طالبانو په چمتو کولو کې به خپلې هڅې ونه سپموي. په دې اړه پام وکړئ د اسدالله لودین د راپور ته.
د افغان دولت مرکچی پلاوی وایي د سولې د خبرو پر سر یې د بیلابیلو خواوو مشورې او نظرونه اخیستي، او نن یې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره شریکوي. د دغه پلاوی یو غړی غلام فاروق مجروح وایي اوربند او سیاسي مشارکت له طالبانو سره د دې پړاو خبرو له لویو مسایلو څخه دي. ښاغلي مجروح د شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې له ولسمشر سره تر کتنې وروسته سبا دوشنبه دوهې ته ځي او بل ورځ خبرې پیلوي.
موږ چې له ګوندونو، بنسټونو، واقعي او حقوقي شخصیتونو سره کومې مشورې درلودې، دا ټولې سره راټولوو او له ولسمشر سره ګورو. موږ به د ولسمشر مشورې او لارښوونې هم واخلو او بیا به انشاءالله د دوحې خواته روان شو.
د افغان دولت د مرکچی پلاوی مشر معصوم ستانکزی او ځینو غړو یې بیا پرون د مصالحې عالی شورا د رهبرۍ له کمیټې سره مشورتي ناسته درلوده. د مصالحې عالی شورا په یو خبر پانه کې ویلي دوی هغه مسوده هم چمتو کړي چې مذاکره کوونکي پلاوی به د خبرو پر مهال د لارښود په توګه کار ترې اخلي. په همدې حال کې پرون د سولې خبرو د کوربه هیواد امیر له افغان ولسمشر سره خبرې وکړې او ژمنه ورکړه چې اوربند ته به د طالبانو په چمتو کولو کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي. د ولسمشرۍ ماڼۍ یو ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته د ښاغلي غنی او د قطر د امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی د خبرو په اړه داسې وویل:
په دې ټلیفوني مکالمه کې دواړو لورو پر دې باندې ټینګار وکړ چې سمدستي دې اوربند رامنځته شي. د قطر امیر د افغانستان ولسمشر ته وعده ورکړه ده چې د دوی حکومت په ټول قوت باندې د دې ژمنې په عملي کولو کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
پر قطر سربیره پاکستان چې د طالبانو ملاتړی بلل کیږي او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تاوتریخوالي د کمښت او اوربند پر لپسې غوښتنې کړي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه ښکاره څه نه دي ویلي چې اوربند ورته څومره لومړیتوب لري. د چارو کتونکي او د سولې خبرو ته نږدې کارپوهانو بیا ویلي طالبانو ته اوس د اوربند پر ځای د خپلو نورو بندیانو خوشې کول او د راتلونکي نظام څرنګوالی مهم دی.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي هیواد د کورونا وایرس د نوي بڼې د راتلو په اړه اندېښمن دی او له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. د دې وزارت یوې ویاندې معصومې جعفري آزادي راډیو ته وویل اوس مهال دا وزارت د کورونا وایرس د دوهم ډول د تشخیص وړتیا نه لري. نور حال په دې راپور کې
د عامه روغتیا وزارت مرستیالی ویاندی معصومې جعفری د شنبه پورې ازادي راډیو ته وویل د کورونا وایرس دوهم ډول گاونډي وه وادونو تر رسیدلې ده.
اوس په نړۍ کې د کورونا وایرس دوهمه بڼه خپره شوې ده چې تر هند او پاکستان رسیدلې ده، نو د همدې لپاره له خلکو مو غوښتنه دا ده چې سفرونه کم کړي تر څو هیواد ته د دې وایرس نوی ډول انتقال څخه مخه ونیول شي.
د عامې روغتیا وزارت اندېښمن دی چې وروستۍ یوې اونۍ کې د کورونا وایرس دوهمې څپې له امله مړینه زیاته شوې، نو دغه وزارت وایي چې باید خلک روغتیایي سپارښتنو ته جدي پاملرنه وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر ډاکټران هم د کووید 19 ناروغۍ د چټکې پراختیا او د دې ناروغۍ د لا خپرېدو د مخنیوي د مدیریت پر څرنګوالي نیوکې کوي. ډاکټر پرویز اقبال د روغتیایي سپارښتنو په عملي کولو ټینګار کوي او وایي
دویم موج ډېر خطرناک دی او دا بل نه وایي چې په پاکستان او هندوستان کې راغلی، تر اوسه پورې په افغانستان کې د دې تشخیص لپاره زمینه نه ده مراد چې تر څو پورې تشخیص وشي کوشش دا وکړي چې تاسو ماسک استفاده وکړئ، د یو بل په مخ کې موټوخېږئ او هغه کسان چې هغوی په شکر باندې نه اخته دي، چاغ دي، مزمنې زندنې ناروغۍ لري، تنفسي ستونزې لري، نو دغه کسان د دې ناروغۍ د راتګ دپاره ډېر خطرناک دي.
د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمېرو له مخې د کورونا وایرس خپرېدو څخه تر دې دمه 202,000 کسان ازمایښت شوي چې له دې ډلې 25,206 مثبت، 2,222 مړه او 240,291 کسان بیرته روغ شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایرس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د غزنی د ډیرو ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې د سلام مخابراتي شبکې خدمات په ورستیو کې خراب شوې دي. دوی وایي په ډیری سیمو کې له میاشتو میاشتو راهیسې دا شبکه سم کار نه کوي. دوی له حکومت غواړي چې د دې شبکې په فعالیت کې شوالی راولي. په دې اړه راپور لرو.
عبدالباری د غزنی قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي په دغه ولسوالۍ کې د سلام مخابراتي شبکې فعالیت له تیرو اوو میاشتو څخه په ټپه ولاړ دی، خو د ده په خبره دومره څوک نسته چې پرسانی وکړي.
سلام شبکه چې دلته قرباغ کې ده دوه پایې لري، یوه ولسوالۍ په تعمیر کې ده، یوه د شپږم کنډک په تعمیر کې ده. د نوي کال د جوزا میاشتې د 28 تاریخ نه را په دې خوا یوه دقیقه هم فعالیت نه ده کړی. د شخصي شبکې د مصارف ډېر زیات دي، دلته تقریبا 80% سیم کارټونه سلام دي خو کار نه کوي، نو نه پوهېږم چې څه مشکلات پیدا دي خو څوک یې غمه نه خوري.
دا یوازې د قرباغ ولسوالۍ عبدالباری نه دی چې د سلام مخابراتي شبکې له ناسمو فعالیتونو څخه سر ټکوي، بلکې د دغه ولایت د ډیری سیمو اوسیدونکي دغه ستونزه بیانوي. دوی وایي له دې عمله د خلکو ترمنځ هم اړیکې ټکنۍ سوې او هم نورې شبکې ورڅخه زیاتې پیسې خوري. دوی له دولت څخه د دغه ستونزې د لرې کولو غوښتنه کوي. دولتي چارواکي هم دا ستونزه مني خو وایي ډېر ژر به یې له منځه یوسي. د غزنی ولایت د والي ویاند واحدالله جمعزاده د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
لسلورو میاستو را پر دی خوا د سلام شبکه د غزنی ولایت پر ځینو ولسوالیو لکه ګیرو ناوا او بند زنخان واغز خوګیانی او ځینو نور ولسوالیو کې کار نه کوي. موږ همدغه مشکل په مرکز کې هم شریک کړی ده، د محل پر کچه باندې هم، دلته د اترا او د مخابراتو مسؤلین هم په جریان کې دي، هغې هم په دې لټه کې دي چې همدغه ستونزه حل کړي.
دا غزنی د لری پروتو سیمو اوسیدونکو وایي ځکه دلته خلک د سلام مخابراتي شبکې د فعالیدو غوښتنه کوي او د دغه شبکې له خدمتونو ګټه پورته کوي چې همې ګټه هیواد ته رسیږي او همې خدمتونه ارزانه دي.
د ننګرهار اوسیدونکي بیا شکایت کوي چې هیڅ اداره په دې ولایت کې نرخونه نه کنټرولوي. د دوی په وینا لکه چې په دغه ولایت کې د پاکستاني روپیو چال چلن بند او پر ځای افغاني بانک نوټونه دود شوي، له هماغه رئیس ډیر کله هغه توکي چې مخکې به په لسو روپیو اوس په لسو افغانیو رانیسي. دوی غواړي چې مسؤلان نرخونه وڅاري. په دې اړه د اصلي رادیو خبريال همدا شیبه نور حل راکوي.
سلامونه، سهار مو نیکمرغه. په ننګرهار کې شاوخوا کال وشو چې د دغه ځای اوسیدونکي د نرخونو له بې کنټرولۍ شکایت کوي. دوی وایي له هغه رئیس چې پاکستانی کلداري بندې شوي دي او چلچلند درېدلی دی او ځای افغاني بانک نوټونه نیولی، له هماغه رئیس د افغانیو او کلدارو ترمنځ توپیري چلند هم له منځه تللی دی. د دوی په باور باندې په خوا به چې کوم توکي په لس پاکستانی او کلدار رانی وو، نن همغه توکي په لس افغانۍ رانیسي. او دا د دې بای شوې ده چې دوی خپل میاشتنی عاید د میاشتې تر پای نه شي رسولی. دوی په دې اړه تر ډیره ځایي مسؤلین پړه بولي چې ګوندې په ننګرهار کې په ځانګړي ډول په جلال آباد ښار کې د نرخونو په کنټرول او ثابت ساتلو کې پاتې راغلي دي. خو د ننګرهار د ښاروالي مسؤلینو په باور باندې چې دوی وخت په وخت باندې په ښاریانو او په ځانګړي ډول په هټیوالو باندې نرخنامې ویشي او د هماغو نرخنامو مطابق باید چې چلچلند وشي. د دوی په باور باندې که چېرته سرغړونه کیږي نو سرغړونکی قانوني مجازات کیږي. که څه هم د جلال آباد ښاریان دا مني چې په هټیوالو باندې نرخنامې ویشل کیږي، خو د دوی په باور باندې چې بیرته له نرخنامو څارنه او تفتیش نه کیږي او دا د دې بای شوی دی چې هټیوال په خپل سر باندې نرخونه وچلي او د چا چې څنګه خوښي هماغسې توکي وپلوري. دوی وایي که مسؤلین دغه ټکي ته جدي پاملرنه ونه کړي نو د خلکو ژوند به له نورو ډیرو کړاوونو سره مخ شي.
بیا هم د پدې راپور کې شکایت لرو، خو له یو بل ولایته. په بلخ کې د ابو علي سینا دولتي روغتون مراجعان په دغه روغتیایي مرکز کې د اسانتیاو له نشتون او د ناروغانو ته د ځینو ډاکټرانو له بې پامۍ شکایت کوي. د بلخ ولایتي شورا هم د ابو علي سینا روغتون مسؤولان په مدیریتي ضعف تورنوي. خو دغه روغتون چارواکي بل څه وایي. وایي
د فاریاب د قیصر ولسوالۍ 45 کلن احمد قادری وایي چې لیوې میاشتې را په دې خوا یې د خپلې کورنۍ یو غړی د بلخ په ابو علي سینا روغتون کې د درملنې لپاره بستر کړی دی. دای په دغه روغتون کې د ناروغانو د درملنې په برخه کې اسانتیاوې کمی بولی.
یک میایه مسر روز کې 11 و نیم میشه 12 بجې میایه یا کسی
کله چې ورځې ولستمې او یا هم 12 بجې شي یو ځل راشي ځان راخکاره کړي ورقه په لاس کې وي. نور څوک د ناروغ پوښتنه نه کوي چې څه پی شوي او څه پی نه دي شوي. همدا وضعیت دی، ټول معاینات مې له روغتون بهر کړي.
احمد وایي چې د ابو علي سینا روغتون د داخلي څنګ لخت تر لګه دریو ډاکټرانو ته وکړي چې د ناروغ ډیری معاینات یې د هغوی په خصوصي کلینیکونو کې ترسره کړي. دوی وایي چې د لږو پیسو د درلودو په خاطر نه دی توانېدلی تر څو د خپل ناروغ معاینات بشپړ کړي. خالق مرادی د بلخ په شورتی په ولسوالۍ کې کاروانګر دی. د هم خپل څوار لسکلن زوی د عصبي ناروغۍ د لرلو په خاطر د یاد روغتون په عصبي او رواني څانګه کې بستر کړی دی. مرادی ازادي رادیو ته وویل چې د ناروغ ټول درمل یې له بازار نه په پیسو رانیولې دي. د زیاته کړه
شفاخانه دوا او دارو نیست.
مرادی ادا کوي چې دغه روغتون یو شمېر ډاکټران هم مهاله په خصوصي کلینیکونو کې هم فعالیت کوي. هغه سره له دې چې د چا نوم والی خیست، خو ویل چې څو تنو ډاکترانو یې ناروغ د معایناتو د بشپړولو لپاره خپلو خصوصي کتنځایونو ته ورغوښتی دی. اخوابیا د بلخ ابو علي سینا روختون امر غوثي انوري سره لدی چې خصوصي کلینیکونو ته د دولتي روختون د ډاکټرانو لخوا د ناروغانو راج کول تاییدوي خو وايي په هڅه کې دی تر څو د ستونزو ژر حل شي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
ساعت 8 بجې او 40 دقیقې شوې د ازادي رادیو خبرونې د سهار له اوده ماښام تر او په منځني سپه 12 پښنیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 سپاوري. اوس په هم فری بازار درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
یو شمیر امریکایي ورځپاڼو په غور کې د یوې راډیو د مسؤول له وژل کېدو وروسته په افغانستان کې پر خبریالانو وروستیو خونړیو حملو ته کتنه کړې ده. د هیل ورځپاڼې لیکلي د غور ژغ راډیو مسؤول مدیر بسم الله عادل د جمعې په مازدیګر د خپل ولایت په مرکز فیروزکو کې کور ته روان و چې وسله والو کسانو پرې ډزې وکړې. ورځپاڼې د بې پولې خبریالانو د ټولنې پر اساس لیکلي چې په 2020 کال کې افغانستان د نړۍ په هغو 5 هیوادونو کې شامل و چې خبریالانو ته تر ټولو خطرناک دي. لاس انجلس ټایمز د ورځپاڼې بیا د افغانستان په سخت ژمي کې د افغان ماشومانو پر ستونزو لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې د سیف د چلډرن ماسې په قول ویل سوي چې تر 300,000 ډیر افغان ماشومان چې مناسب جامې او د تودولو وسایل نه لري د ژمي په دې سخت یخنۍ کې په ناروغیو اخته کیږي. په لیکنه کې وړاندې لولو په افغانستان کې رواني جګړې د زرګونو خلکو کورونه ویجاړ کړي او لسګونه زره ماشومان یې اړیستي چې په خیمو کې ووسي. دا ماشومان تر صفر په ټیټه درجه هوا کې د لوږې او د کووید 19 په شمول د راز راز ناروغیو له خطر سره مخامخ دي. ایرویشیا ریویو خبرونه بیا د امو سین د غاړو د توژل کېدو پر ستونزې لیکنه خبره کړې ده. د خبرونه د شناندو په قول کښلی چې امو دریا هر کال ډیر کورونا او کرنیزم ځکه په ځانګړي ډول د افغانستان په خاوره کې ورانوي. افغان چارواکي عموما د دې ستونزې لپاره بیړني او موقتي اقدامات کوي چې د انساني تلفاتو مخه ونیسي. د ایرویشیا ریویو پر اساس په 2013 کال کې د افغانستان حکومت د امو دریا په غاړه ځینې استنادي دیوالونه جوړ کړل خو دا دیوالونه د وخت په تیرېدو ونړېدل او د ستونزې مخه ونه نیول سوه. پوښتنه دا ده چې دغو بیړنیو اقداماتو ولې مقاومت ونه کړای سو او ژر بیرته ونړېدل او څومره پیسې په کار دي چې د امو دریا غاړې په اساسي ډول په خیا او کلک سي. یوروشیا ریویو ته شنند ویلي چې دا ستونزې د افغانستان د حکومت لپاره په معما بدلې سوي دي. خبرونه زیاتوي په 2014 میلادي کال کې ولسمشر محمد اشرف غنی د امو دریا د غاړو د کلکولو لپاره د اوبو او انرژي په وزارت کې د یوې ډلې د جوړولو ژمنه وکړه خو دا ژمنه لا عملي سوي نه ده. په 2013 کال کې د افغانستان د اوبو د سکتور چارواکو په ترمیس کې له ازبک چارواکو سره د امو دریا د غاړو د کلکولو په اړه خبرې وکړې چې تر اوسه د دوی د خبرو د نتیجې په اړه څه نه دی ویل سوي. په منځنۍ آسیا کې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو 16 پخوا خپلې خواته د امو سین غاړې پخې کړې. له همدې کبله دا سین کال په کال د افغانستان لور ته خاوره توږي او کرنیزې ځمکې لاندې کوي.
مطبوعاتو ته په کتنه کې مو واوریدل چې د امو سینیا امو دریا غاړې توشل کیږي او د افغانستان خواته کرنیز ځمکې او کورونه ویجاړوي. یو هغه سیمه چې د امو سین د غاړو د توشل کیدو له کبله زیان لیدلې د کندوز امام صاحب ولسوالۍ ده چې د دغه سین غاړه په غاړه پراته ده. په دې ولسوالۍ کې پر دې سربیره بلستونزه د ناامنۍ د خو ورڅخه راپور لرو چې هلته امنیتي ځواکونو تصفیوي عملیات پیل کړي.
د کندوز امنیتي چارواکي په امام صاحب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف د تصفیه عملیات د پیلېدو خبر ورکوي. د چارواکو د خبرو له مخې امنیتي او دفاعي ځواکونو له تېرې ورځې راهیسې د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ د کنجاک او ناصروی په سیمه کې عملیات پیل کړی او دولتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. د کندوز د امنیت قمندانې ویاند انعام الدین رحماني له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل
نیروهای امنیتي روز گذشته در ولسوالۍ امام صاحب در
امنیتي ځواکونو په امام صاحب ولسوالۍ کې عملیات پیل کړی او د پرمختګ په حال کې دي او یو شمېر سیمې تصفیه کړي دي. د دې عملیات هدف دا دی چې د یادې ولسوالۍ په ناامنو سیمو کې امنیت تامین شي او هلته د امنیت د ټینګښت په خاطر پوځي پوستې جوړې شي څو د امام صاحب ولسوالۍ خلک د امن په فضا کې ژوند وکړي. د ښاغلي رحماني په وینا کومې سیمې چې په دې عملیات کې د طالبانو له موجودیت څخه تصفیه کیږي هلته د امنیت د ټینګښت په خاطر لویې پوځي هډې او امنیتي پوستې جوړیږي. د کندز امنیتي چارواکي په داسې حال کې په امام صاحب ولسوالۍ کې د تصفیه عملیات د پیلېدو خبر ورکوي چې د ځایي اوسیدونکو د معلوماتو له مخې اوس مهال د دغې ولسوالۍ 80% جغرافیه د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې ده. د امام صاحب ولسوالۍ د 6 کیلومتره واټن په درلودو سره د کندز مرکز شمال لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت له سرحدي ولسوالیو څخه شمیرل کیږي. د امام صاحب ولسوالۍ او د تاجکستان ترمنځ د آمو سیند بهیږي.
په کونړ کې د مرمرو د پروسس یوازنۍ فابریکه له 8 کلونو څخه په ټپه ولاړه ده. د فابریکې مسؤلان وایي پر فابریکه یې سلګونه زره امریکایي ډالر لګولي خو ورسره د حکومت لخوا د مرمرو له کان څخه د تیژو د رایستلو او فابریکې ته یې د انتقال قرارداد فسخه شوی چې له امله یې فابریکه له بندېدو او ماشینونه د ویجاړېدو له خطر سره مخامخ دي. نور په دې راپور کې
د کونړ د چپان سین کیناړخته په مرور بلسوالی کې د مرمرو د پروسس یو کارخانه 8 کاله وړاندې جوړه شوې ده چې اوسې ماشینونه زنګو وهلي او په ټپه ولاړه ده. حاجی میرویس افغان د دې فابریکې له څښتنانو څخه دی. هغه وایي وسایل د هرې ورځې په تیرېدو نور هم خرابیږي خو د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي. د میرویس افغان په خبره فابریکې ته یې د مرمرو تیږې د نورګل ولسوالۍ مزار دری څخه راوړلې چې له 2 میاشتو کار وروسته د ملي وحدت حکومت د معدنو قراردادونه فسخه اعلان کړل. د دوی په وینا چې د قرارداد بیرته ترلاسه کولو او د فابریکې بیرته فعالولو لپاره د ډیرو چارواکو دروازې ټکولې دي.
موږ دغه دوسیه په شا باندې وګرځولې. هر دروازه وزارت ریاست جمهوریت وکیلان ټول مو وټنګولې تر څو موږ دغه قرارداد په لاس راوړو.
میرویس افغان وایي د مرمرو په فابریکې 21 میلیونه افغان لګولی او شاوخوا 200 کسانو پکې کار کولو چې د کار بندې دو سره ټول زیانمن شوی. د مرمرو د فابریکې د مالکانو په څیر د تیګو راوستلو شرکت مسولین هم د ورته ستونزې سره مخ دي. د دوی په خبره چې د غر پرې کولو د پاره د شاوخوا 2.5 لک امریکایي ډالرو ماشینونه اخیستي خو د کار بندې دو او پرې د 8 کالو تیرې دو سره ماشینونه هم ویجاړ شوي دي خو د قرارداد بیا ترلاسه کولو په هیله معدن ته د وهلي سرک کلنۍ اجاره چې 300 افغانۍ کیږي د سیمې اوسیدونکو ته ورکوي. په کونړ کې دولتي چارواکي وایي د معدنو قراردادونه په مرکز کابل کې ورکول کیږي او دوی د فابریکې خاوندانو ته ویلي چې کله کابل څخه خپل ستونزه حل کړي ولایت ورسره ستونزه نه لري. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته ویل
د سنگ مرمر واغه فابریکه چې په کونړ کې فعالیت کوي دوی جواز هم لري. په دې وروستیو کې دوی د معدن د وزارت نه 2 اکتوبر راوړي وو او د موږ د معدن ریاست هغه ساحې ورته سروې کړي دي او کارونه په کابل کې د کار لاندې دي. کله چې له کابل نه د دوی کار خلاصیږي نو هیڅ نو هغه قانوني مشکل به نه پیدا کیږي او دوی کولای شي چې خپل فابریکې ته دوام ورکړي سنگ مرمر تولید کې دلته.
د افغانستان د طبیعي زیرمو کارپوهان وایي کونړ کې د مرمرو ترڅنګ د کرومایټو او د قیمتي ډبرو پریمانه زیرمې شته چې تر اوسه یې حکومت د قانوني سپړنې لپاره د یو پلان یا طرحې پر امخې تکولو نه دی بریالی شوی.
وروسته لدې چې آیرلند د افغانستان په وړاندې خپله لوبډله اعلان کړه افغانستان هم پرون خپل ټیم اعلان کړ.
د روان میلادي میاشتې په 13 نیټه افغانستان له ایرلند سره 350 د کرکټ نړیوالې لوبې کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې ملي لوبډله به ډېر ژر له افغانستان سیالۍ د ترسره کېدو په هدف روانه شي.
د افغانستان کرکټ بورډ د یو خبري ناستې په ترڅ کې د ایرلند پر وړاندې 3 نړیوالو 500 لوبو ته د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبغاړو نوملړ اعلان کړ چې په دغه نوملړ کې 14 لوبغاړي شامل دي او ټولو اړخونو ته په کتو سره لوبغاړي اعلان شوی دی. ډیر ژر به افغان لوبډله ته سفر وکړي او هلته به د افغانستان په قربتوب د آیرلند سره درې نړیوالې 500 لوبې ترسره کړي.
ښاغلی هوتک وایي لوبډله له پوره چمتووالي سره دغه سیالیو ته ځي. د آیرلند پر وړاندې لوبه ته اصغر افغان لوبډل مشر رحمت شاه، نوین الحق، حشمت الله شاهدي، یمین احمدزی، عثمان غنی، عظمت الله عمرزی، رحمان الله گربز، سید احمد شیرزاد، نجیب الله زدران، جاوید احمدی، راشد خان، محمد نبی، گلبدین نائب، مجیب الرحمن او شرف الدین اشرف غوره شویدی.
له دې سره د خبرونه نیمایي برخې ته ورسیدو. د هم د مهمو خبرونو سفټ کې ټاکل شوې ده چې د افغان دولت مرکچی پلاوی سبا دوشنبه د سولې خبرو د بل پړاو لپاره قطر ته روان شي. د دوی او طالب مرکچانو ترمنځ د پړاو خبري به د جنوري په 15مه یعنی سبا نه بل ورځ پیل شي. د دولت مرکچی پلاوی غړي به نن له ولسمشر غني سره وویني. د افغانستان ولسمشر وایي دغه هیواد شوانیز نصاب بدلون ته اړتیا لري. محمد اشرف غنی دا خبره تیر ماښام وروسته تر دې وکړه چې د پوهنې وزارت له یو پلاوي سره په دغه وزارت کې د اصلاحاتو او د جوړش پر شوالي خبري وکړي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان مشرانو جرګه نن په خپل عمومي غونډه کې د خبريالانو په هدفي وژنو بحث وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له نږدې یو کال راهیسې کوم سرتیری په افغانستان کې نه دی وشل شوی. مایک پامپیو پر خپل ټویټر پاڼه کښلي د افغانانو ترمنځ د سولې او پخلاینې خبري د پام وړ پرمختګ دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند د سنگین ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال وژلی دی. پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې د لشکر طیبه وسلوالې ډلې یو مهم غړی زکی الرحمن لکوی یې نیولی دی. ایران په مشهد ښار کې درې سنی مذهبه بندیان د بغي یا بغاوت په تور اعدام کړل. قزاقستان د اعدام سزا لغوه کړه. په دغه هیواد کې د اعدام د لغوه کېدو فرمان پرون ولسمشر قاسم جومار توقایف صادر کړ او په فرانسه کې د کرونا د نوي بڼې له زیاتېدو سره هممهاله د دغه هیواد چارواکو په هغو سیمو کې چې د دغه وایرس د خپرېدو خطر زیات دی د ګرزبندیز وخت زیات کړ. زموږ اخلاق اوسادي رادیو اورې په دې خبرونه کې تاندې څنګه پروګرام هم لرو. پاکستانی چارواکي وایي د لشکری طیبه وسلوالې ډلې یو مهم مشر زکی الرحمن لکوی یې نیولی دی. لکوی د هند لخوا تورن دی چې د ممبئی د 2008 کال په خونړیو بریدونو کې لاس درلود. پاکستانی چارواکو د نوموړي تور د ترهګرو ډلو تمویل بللی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه پرې راپور لري چې جزئیات اسدالله لودین باندې کوي.
د پاکستان د پنجاب ایالت د ترهګرۍ ضد ادارې پرون وویل چې زکی الرحمن لکوی د لاهور ښار په ختیځ کې نیولی دی. د دغه ادارې ویان ویلي لکوی له خلکو د روغتیایي خدمتونو په نوم پیسې راټولې کړې او پر پوځي فعالیتونو یې لګولې دي. ویل کېږي چې لکوی د لشکر طیبه له لوړپوړو غړو څخه دی، هغه ډله چې د هند او امریکا لخوا د ممبئی د 2008 کال خونړیو بریدونو مسؤوله بلل شوې. په دغه بریدونو کې چې د ممبئی په څو ځایونو کې وشول د یو شمېر امریکایانو په ګډون 114 تنه ووژل شول. له دغه بریدونو څو ورځې وروسته زکی الرحمن لکوی ونیول شو خو 2015 کال کې د پاکستان د یوې محکمې لخوا بیرته خوشی شو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نوموړی د افغانستان، عراق، چچن او بوسنیا په جګړو کې په لاس لرلو تورن کړی دی. هند له ډېره وخته د نوموړي د نیولو هڅه کوله. اوس ټاکل شوې راتلونکې اونۍ د لکوی محاکمه په پنجاب ایالت کې ترسره شي. لشکر طیبه له القاعده شبکې سره تړلې وسلواله ډله بلل کیږي او دوی تر ډیره د کشمیر لانجمنه سیمه کې د هندي ځواکونو پر ضد جنګیږي. هند او افغانستان تل پاکستان تورن کړی چې د لشکر طیبه ملاتړ کوي خو پاکستان بیا دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان یوې محکمې شاوخوا درې میاشتې مخکې د لشکر طیبه بنسټ ایښودونکی حافظ سعید د ترهګرو د مالی ملاتړ په جرم په 5.5 کاله بند محکوم کړ او نوموړی دا مهال هلته د بند شپې ورځې تیروي. سعید د امریکا د عدلي وزارت لخوا د ترهګرۍ په توګه معرفي شوی او د موندنې لپاره یې $10 million انعام ټاکل شوی وو.
بوسر بقوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم. I am always going to put America first.
Referendum
shows us is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د خبرونه په لومړی نیمایي کې مو د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت له قوله واوریدل چې هیواد ته د کورونا وایرس د نوي بڼې د راتلو په اړه اندېښمن دی او له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. د دې وزارت یوې بیان دی ازادي راډیو ته ویل اوس مهال دا وزارت د کورونا وایرس د دوهم ډول د تشخیص وړتیا نه لري. د کووید 19 یا کورونا وایرس په 2000 میلادي کال کې افغانستان هم د نړۍ د غنو نورو هیوادونو په څیر لډیرو ننګونو او ستونزو سره مخامخ کړ. په نږدې یو کال کې د فبروري له 23 او د دسمبر تر 20 پورې څه باندې 5000 افغانان په دې ناروغي اخته وو او له دې ډلې له 2000 ډیر کسان مړ شول. صفی الله ستانکزی د کووید 19 پر مدیریتي ننګونو ناروغانو ته د رسیدنې او د خلکو د اقتصادي وضعیت په اړه په راپور چمتو کړی چې سره وروي.
د کرونا وژونکې وبا افغانستان چې وار له مخه جنگ جګړو ځپلې له یو ژور کړکېچ سره مخ کړ، داسې چې ښایي عواقب تر ډیرو کلونو هیڅ شي. وحید احمد لومړنی افغان و چې په هرات کې د 1990 کال د کپ 15 د کووید 19 آزموینه مثبته وختله.
زه له قوم راغلم، تقریبا 6 ورځې دلته په روغتون کې بستر وم. څو ورځې چې زه په روغتون کې وم یوازې پایو او اتاق ستل کیدم. ډاکټر صاحبان چې راتلل ما ته یې ډډګرنه راکول چې باید قوي ووسم. زه هم خپل وطنوالو ته وایم چې باید قوي ووسی.
کرونا ویروس چې د 2019 کال وروستیو کې د چین په ووهان کې پیدا شو، ډیر ژر د افغانستان په شمول ټولې نړۍ ته خپور شو. په افغانستان کې د کرونا د لومړۍ پیښې د ثبت رئیس چې دا د میاشت کم یو کال وشو، دا ویروس په چټکۍ خپور شو. داسې ورځې هم راغلي چې په اوسط ډول تر 900 ډیر افغانان په کرونا اخته کېدل. ګڼو خلکو د کرونا معاینې د روغتیایي امکاناتو او وسایلو د نشتوالي له امله ونه شوې کړای او مړینې هم د ټولنیزو ناسمو دودونو په سبب نه راپور کېدلې. په دې سربېره رسمي شمېرې ښیي چې د دسمبر تر 20 په ټول افغانستان کې 5000 کسان په کرونا اخته او لډلې څه باندې 2000 تنه مړه شوي. په داسې حال کې چې د نړۍ لوی هیوادونه د کرونا ویروس د واکسین په جوړولو او پلي کولو لګیا دي، افغانستان د دې ویروس د دویمې څپې له خطر سره مخ دی. افغان چارواکي وایي هیله مند دي چې راتلونکی میلادي کال د کرونا واکسین ترلاسه او تطبیق پیل کړي، خو تر هغه پورې پکار ده چې روغتیایي سپارښتنې له پامه ونه غورځول شي. په ګڼو عواملو لکه د واټن نه ساتل او د طبي سپارښتنو نه منلو سربېره، د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو یو لوی عامل هیواد ته د هغو ګڼ شمېر افغانانو راستنېدل و چې په پاکستان او ایران کې ایسار پاتې وو. د ننګرهار اوسیدونکي جان آغا ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم د دروازې په خلاصېدو د ننګرهار په هر کور کې یو کس په کرونا اخته شو.
کله چې بیا د تورخم لار خلاصه شو، لول ته بند پاتې افغان کډوال چې راستنېدل دو لومړی کې 60 ستونه کې د اخره کې بيخي بیروبار جوړ شو. هر سړی په خپل سر براتو معاینات نه کیدل، نو د دغه کډوالو علي اداره پاکستان کې د بند پاتې افغانانو راستنېدو وروسته په افغانستان کې خاص ډول ننګرهار بیا د کرونا وایروس سخت زور واخیسته چې هر کور کې یو کس تقریبا چې په دغه وایروس باندې اخته وو.
د روغتیایي اسانتیاو کمواله بل لامل و چې افغانستان کې د دې ویروس پراخې خورېدنې ته لار هواره کړه. د بلخ یو اوسیدونکی حبیب الرحمن وایي
بدبختن موږ په مزار شریف کې یو کلینیک د کووید نزال ورو چې مراجعین یې ډېر دي او په ډاکټرانو په سمه توګه نشي کولی مراجعین ته ورسیږي او ډاکټرانو یې توجه مراجعین ته نه لري. موږ د دولت نه غواړو چې دې هر څه کې توجه وکړي چې د مرګ میل نه جلوګیری وشي.
د نړۍ د ګڼو نورو سیمو په څیر افغان روغتیا پالان هم د کرونا په لومړۍ درجه اغیزمنو خلکو کې حسابېږي. د بیلګې په توګه ډاکټر میر ابراهیم بسیم چې د کرونا لومړۍ مثبته قضیه یې معلومه کړې وه او د هرات د حوزوي روغتون د انتاني څانګې مشر و، په خپله کرونا ونیو او سا یې ورکړه. نور روغتیا پالان وایي چې د عامه پوهاوي په نشتوالي سربېره روغتونونو ته د مراجعینو بېغوري او تر ټولو مهمه د روغتیا پالانو کم امکانات د دې لامل شو چې ډاکټران ډېر زیانمن شي. شي. د ننګرهار د کووید 19 ځانګړي روغتون یو مرستندوی ډاکټر خیبر کلیوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په روغتیا پالانو باندې خو هیڅ جنگ رامنځته شو لوک چې په دې کې دغه اور سر کې زموږ ډاکټر صاحب چې په کابل کې افغان جاپان وفات شو د همدغه ناروغي ښکار او خپل دغه نوروس چې د کور ته انتقال شو مزما په کور کې ټول اکثر غړي زموږ نیول نو ننګونه خو ډېرې زیاتې وي په کووید 19 کې خصوصا د ډاکټرانو لپاره پس څومره امکانات چې وزارت ورته یاد کړي په هغه اندازه باندې امکانات هم وو یوازې موږ سره د خپل
افغان چارواکي د کرونا ویروس په مدیریت کې ځان برلاسي بولي خو په روغتیايي سکتور باندې کمه پانګونه هغه څه یادوي چې شته ستونزې تر بل هر وخت ډېرې برسېره کړې. د روغتیا وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
2020 کال د روغتیا وزارت لپاره لننګونو نه ډک کال وو. د کورونا بحران صحي سیستم صحي سکتور او د روغتیا وزارت له ډیرو ستونزو سره مخامخ کړ او د کورونا بحران دا وښودله چې په تیرو شلو کالو کې په صحي سکتور کې او د روغتیا وزارت کې چې په روغتونونو باندې پانګونه نه ده شوې نو ډیر زیات ضرورت د کورونا په بحران کې احساس شو.
ډاکټر سمسور زیاته کړه چې د سیمې د نورو هیوادونو په مقایسه د افغانستان وضع ښه ده خو د ټینګار وکړ چې که روغتیایي سپارښتنې جدي ونه نیول شي ښایي د کورونا دویمه څپه خطرناک ثابت شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په دریمه د کووید 19 په اړه د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې عمومي غونډې ته په وینا کې وویل د کووید 19 له امله رامنځته شوې ویجاړۍ ورځ تر بلې زیاتې رابرسېره کیږي.
د دې سرې ناروغۍ د اغېزو پراختیا او ویجاړتیا د هرې ورځې په تېرېدو سره لا ډېره څرګندېږي. موږ د ویروس د خپرېدو لنډمهالې اغېزې له هغې ډلې ځاني تلفات د دندو زیانونه او اقتصادي رکود په همغه لومړیو کې تجربه کړې خو تر اوسه نه یو توانېدلي د دې ویروس د خپرېدو منځمهاله او اوږدمهاله اغېزې جبران کړو او په بشپړ ډول ورسره مبارزه وکړو. موږ باید راتلونکي ته هم پام وکړو او د هغه اوږدمهاله اغېزو سره مبارزې ته هم چمتو
اوسو.
کرونا ویروس نه یوازې ډېر خلک ونیول او د ګڼو ژوند یې واخیست بلکې په پراخه کچه یې د افغانستان اقتصاد چې تر ډېره په بهرنیو مرستو روان و وځاپه. عام خلک وایي کرونا ویروس یې ټول کاروبار ورخراب کړ او تاوانونه یې د جبران وړ نه دي. د کندهار یو اوسیدونکي بنفشه چې د لاسي صنایعو کاروبار لري ازادي راډیو ته وویل
بیخي ډېره بد اغېز کړي په کارانتین کې بیخي د سلج لږ کسان مشتره په خوا مې په هفته کې موږ تقریبا د خرڅلو شیان مو یعنی فروشات ما شپږ زره په هفته کې یو زره یا اته زره وو په قرنطین کې ګر سره کې 200 درې سوه دا ډېرې زره افغانۍ.
کرونا سږ کال د نړۍ د اکثرو هیوادونو اقتصادي وده نه یوازې په ټپه ودروله بلکې منفي خواته یې بوتله. په دې معنی چې هیوادونو ټاکلي عواید ترلاسه نه شوای کړی او تاواني شول. دا چې افغانستان څومره زیان لیدلی په اړه د مالی وزارت مالی مرستیال عبدالحبیب زادران داسې وضاحت ورکوي
کرونا وبا هغه څه وو چې ټوله نړۍ وخوروله په ټول نړیوال اقتصاد باندې منفی اغیز درلودل. افغانستان هم د دې حالت نه استثنا نه وو نو پر ځای د دې چې موږ مثبت اقتصادي وده ولرو تخمینونه یا ارزیابي یا تحلیلونه چې موږ کړی دي زموږ اقتصادي وده په دې کال کې منفی 15.5% ته راټیټیږي.
افغان حکومت له کووید 19 سره د مبارزې لپاره نږدې 90 میلیارد افغانۍ چې شاوخوا 1.2 میلیارد ډالر کېږي بیل کړل. اکثرو مرستندوی هیوادونو او سازمانونو هم له افغانستان سره د کووید 19 په خاطر د سلګونو میلیونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه خو د دوو مرستو او ځانګړي شوي بودیجې د یوې برخې د حیفو میل کېدو او فساد راپورونه او تورونه هم راپورته شول. ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهوري ریاست د بازرس اداره د دغو تورونو د څېړلو لپاره وګمارله. د دې ادارې د مطبوعاتو مسؤل فیروز بشری ازادي راډیو ته تایید کړ چې کرونا ته په ځانګړي شوي بودیجه کې لوی فساد شوی.
د اتو ولایتونو دوسیې مو څېړلې دي. د عامې روغتیا وزارت د چارواکو په شمول دې نتیجې ته رسېدلي یو چې فساد شوی او دا دوسیې مو د لا زیاتو څېړنو لپاره لوی څارنوالۍ ته لیږلي. لږ تر لږه 120 حکومتي چارواکي په دې تړاو مزنون پېژندل شوي او دوی مو لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي. د دې تر څنګ مو څه باندې زر سندونه او مدارک لوی څارنوالۍ ته لیږلي او خپلې موندنې مو ورسره شریکې کړي دي.
د فساد
دا تورونه آن دې حد ته لاړل چې د عامې روغتیا پخوانی وزیر فیروز الدین فیروز او د هغه څو نږدې همکاران په فساد او اختلاس تورن شول او دوسیې څارنوالۍ ته واستول شوې. ښاغلی فیروز که څه هم د فساد تورونه ردوي، خو افغان حکومت وایي له فساد سره کلکه مبارزه کوي او د تورنو کسانو دوسیې به څېړل کیږي. کووید 19 لا هم په چټکۍ په خپرېدو دی او معلومه نه ده چې افغانستان چې د ډیرو ناخوالو تر څنګ روغتیایي سکتور ډیر پرمختللی نه دی، په څه ډول به د کووید د دویمې څپې په مدیریت کې مخته ولاړ شي.
د ځوانانو خبرونه
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د جنۍ پیښو له ډېرېدو وروسته چې ترسره کوونکي ډېر ځوانان دي، دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځوانان قتل ته مخه کوي.
یعنی هغه ځان کم نه ورته ولي چې دایمه تربور دی، هلته نور خلک هم ناسي تربور ناسي.
هغه ځوانان چې قتل کوي پایلې یې څه وي؟
خپل د خاله زوی مې وویشتل، هغه مې وویشتل بعد د کوره مې وتښتل، دلته کابل ته، په کابل کې بیا ګیر شوم.
او د دې لپاره چې ځوانان له وژنو راوګرځول شي څه باید وشي؟
په کور کې که توپک یا توپنچه وسي باید په جدي توګه د ځوانانو نه د ماشومانو نه د دوی له لاسرسۍ نه لرې کړي.
اوږدې جګړې تاثیر او د وسلو د ډیروالي له کبله داسې پېښې ډېرې رامنځته کېږي چې یو ځوان راپاڅېږي او بل وژني. قتل ته په عادي سترګه کتل او د اسبابو د موجودیت تر څنګ احساساتي کېدل او نور ناوړه دودونه هم د داسې پېښو په عواملو کې حسابېږي. د څرخي پله په زندان کې یو ځوان زنداني چې موږ یې د احمد په مستعار نوم یادوو، د قتل په تور په یاد زندان کې شپې سبا کوي. دی وایي په دې پښمانه دی چې ولې یې خپله د یو چا د ژوند په اړه پرېکړه کړې.
دغه
ژوند سره څومره فرق لري؟ هغه وخت خوشاله
وي چې ډېر دلته خو موږ تا د معلومې زندان یو بل پر سر نه یو ډوډۍ حکومت بلاس کې بل حکومت بلاس کې د باندې لا وخت بس هر شی موږ خپل بلاس کې خو دلته باندې یو مجبوري څوک
پچله دې زیوزي قتل خونه کوي
یا نور بس توبه مې دی.
هغه د خلق په استلاوی نه ګرم وي، په اسانۍ وهل ټکول کوي، جنگونه کوي، قتلونه کوي. هغه ځوانانو ته څه وایي؟
خدا دې سي دې کو هغه هم کدا چې کار وکړي خو زایل تدې بس زندان کې بل څه خونه دي. و دغه غوښتنه دې من سم کار وکړي سبقان وایي.
د پکتیا اوسیدونکو عبدالحکیم بیا په کلیوالو سیمو کې تربینت د دې سبب ګڼي چې د ځوانانو ترمنځ وق دی ډېر وي او کا وړه خبره هم کیږي کیسه یې تر قتل رسیږي.
د ډېر سي ځوانان چې غوي ګرځي را ګرځي غوي ځان ته یو څه وایي، نو که ډېر وړه خبره هم سي نو هغه په غیرت سره راشي یو بل نصر تیرېږي تربونیت ته په ولسوالۍ کې، نو هغه رجګیږي بل تختار سره ورکوي، نو هغه یو بل نه ځان کم نه ګڼي، نو یو ورور رجګیږي دا بل ورور وژني، یو ملګری رجګیږي بل ملګری وژني. دا کیسې ډېرې دردونکې هم دي او تربونیت دغه یعنی سل فیصد رول پلاري. یعنی هغه ځان کم نه ورته ولي چې دایمه تربور دی، هلته نور خلک هم ناسي تربور ناسي، نو دا ورته یو ډول پیغور کاری چې ما باندې لاس جک یا ما ته تیزه خبر وکړي ما ته پیغور وکړه، نو دا د پیغور بدل یا کس مشتلو باندې یا پژلو باندې کوي.
دا خو سوسیدونکو جان محمد منصور د ځوانانو احساساتي کېدل د دې سبب بولي چې دوی په اسانه قتل وکړي.
چې کله لچا سره په مختلفو دلایلو باندې ټکر راځي یا کومه لانجه کومه خبره وي د چا سره، دوی ډېر زر احساساتي کېږي. بالاخره دوی بیا په وسله باندې لاس پورې کوي، یو کس وژني، په پایله کې دا قاتل لکورم وزی په کور کې نشي پاتې کېدای، ځکه کوم کس چې وژل هغه هم نه پرېږدي. په پایله کې دنه هر څه پاتې کېږي، تعلیم ترې پاتې کېږي، خپل کورني مسایل ټول ژوند ترې پاتې کېږي.
دینی عالم او لیکوال مولانا محمد علیم بسمل وایي که ځوانانو ته قتل اسانه ښکاري خو ګالل بیا ډېر سخت وي.
بیا دا دښمنۍ د دوی ترمنځ تقریبا لس کاله، پنځلس کاله، شل کاله، درس کاله ورځېږي، ځوانان په کې مړ شي، اخر بیا مېمانۍ باندې سره جوړ شي. بیا دومره دښمندار ژوند دومره په مشکل وي چې د ما یو ملګری و دښمني کړې وه تقریبا شل کاله درس کاله. د ماته قصه کوله چې یو ورځ د شپه وه روان وم، توپک هم راسره و، نو یو دیقان و که باغوان و یا بل مزدور اوبه یې لګولې، بېغامه پروت و، خپل سر ته یې پټوي خو ما ځان سره ارمان و چې دغه ته ژوند وایي، داسې یو حالت به راسي چې زه داسې خوب وکړم. او داسې دښمنداران دسې هغوی حتی خپل انګړ ته د کور په منځ کې هم داسې په اطمینان سره نشي راوتلی، دروازې مخته خوصه کوي. نو قتل چې دغه دښمنۍ ترې پیدا کېږي او د یو دښمندار ځوان ډېر سختي په دې نه ارزي چې دغسې ځوند سړی وکړي.
د مولانا بسمل په وینا ځوانان باید ډېره حوصله وکړي او داسې کار ونه کړي چې د ژوند بیړۍ یو طوفاني سمندر ته وغورځوي.
د قتل حالت کې انسان بالکل داسې عقل ده سړی نه ځي، ځکه شریعت قهر خوړلو توصیه کړې ده انسان ته. به انسان مخکې د مخکې نه باید داسې ذهن جوړ کړي چې مثلا قتل ډېر بد ده، ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدين فيها، اذا جزا جهنم دا ابدی بده په جهنم کې. دا ځکه چې انسان سره هلته ځان د وزلو حق هم نه لري، ځکه چې هغه د خدای پاک ابدی ده. لکه یو څوک مثلا قتل کوي، لکه داسې مثال دی چې چای او کول جوړ کړي، هغه وران کړي، خدای پاک څومره چې په قتل باندې غوسه کېږي او څومره جزا یې چې قتل ته کړي، هیڅ بدې ګناه ته به نه یې ټاکلي.
نور افضل عابد وایي له چا سره که د ځوانانو یوه ستونزه راځي، دا دې پر ځای چې دوی خپله پولیس څارنوال یا قاضي شي او داسې کار وکړي چې نتیجه یې هم تاوانی وي، ښه ده چې په داسې مسایلو کې خپله فیصله کوونکی نه وي،
خپل ځان نه قاضي جوړوي او داسې پرېکړه وکړي چې بیا یې په ټول عمر کې جبران ورته سخت وي. ښه دا ده چې ځوان باید له احساساتو کار وانخلي او تر څو پورې چې ممکنه وي حوصله وکړي، او که بیا هم کومه ستونزه یا جنجال ورته رامخکې کېږي، بیا د مشرانو سره مشورې وکړي. عدلي او قضایي ارګانونه شته، هغو ته د مراجعه وکړي. د کوم مشکل چې ورته مخامخ کېږي، هغه د قضایي ارګانونو یا د مشرانو له لارې حل کړي، نه دا چې دا یې ژر احساساتي فیصله وکړي او یو څوک ووژني. دا داسې ده که څوک یې ووژه، خپله ځان یې ووژه، ځکه دی هم بیا آزاد نه شي ګرځېدلی، کورنۍ یې په تکلیف وي، حتی ټول کور دې ته مجبوروي چې کډه وکړي.
دشمن راغی زپد والا سلام پات خدایا ما خپل ترکړه ضرور پزړ کی ما تخدایا
د چوال ځوانان قتل کوي او څه ډول د قتلونو مخنیوي کیدای شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیه لمرستیال عبدالسبحان مصبا سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته را بولم.
مصباح، جنایي جرمونه ډېر شوي دي، یو اړخ هم قتلونه دي چې ډېر کله ځوانان راځي په یوه وړه خبره یو څوک وژني. که له جرمي اړخه دې مسلې ته کتنه وشي چې کوم څه باعث کېږي یا کوم څه انګېزه ورکوي یو ځوان ته چې هغه راشي قتل دې وکړي؟
تر ټولو عمده عامل یې ناپوهي ده، احساساتي برخورد ده. د دې تر څنګه د قانون د حاکمیت ضعفوالی او د خرابو ارادو شتون، او د دې تر څنګه له دې نه پوهیدل چې له کوم برخلیک سره به مخامخېږي. یعنی که چېرته یو څوک د یو قتل مرتکب کېږي، که هغه په دې پوه شي چې د جزا په کود کې ورته تر دیرشو کلونو یا د اعدام د حکم هغه اشد مجازات په نظر کې نیولی دي، هغه په داسې حال کې چې یوه ورځ زندان ډیر سخته ده، هغه په هیڅ عنوان باندې قتل نه کوي.
کله چې یو قتل کېږي، په بدل کې یا نجلۍ ورکول کېږي یا پیسې ورکول کېږي، برات ورکول کېږي قاتل ته، یا هم داسې وي چې مثال انتقام ګام اخیستل کیږي په دوړو صورتونو کې مسله نه حل کیږي نه کېدی شي سبب بل څوک مو چیرې کزم داسې کار وکم یا پیسې ورکم یا بنجلې ورکم خلاص پشم ک بیا انتقام اخیستل کیږي دا مسله هم هم داسې دوام کوي نه قتل نه بنورم کیږي نو څنګه کېدی شي د دې مخه ونیول شي دا کنټرول شي
د قانون حاکمیت بهترین لار ده حل ده په جزایی مسایلو کې د حق الله مسله چې مطرح کیږي په دې کې په هیڅ عنوان باندې پرتل سارنوال نه او د قاضي نشي په قضیه کې دخیلیږي په اگر رسمي توګه په جزایی مسایلو کې نه جرګه په کې حق لري د مداخله نه د تصمیم حق لري او هر تصمیم چې نیسي هغه په ملي حاکمیت کې مداخله ده هغه د عامه نظم خرابوالی ده متاسفانه په افغانستان کې د قضایو موږ لرو او دا حل شوی هم نه دي ځکه چې قانون په حقیقت کې یو اجتماعي قرارداد ده چې د خلکو او د دولتونو ترمنځ شوی ده مثلا کومه د جزا کود وي جزا په کود کې کومه جزا چې هر جرم ته یا کوم جرم چې تعریف شوی ده دا په حقیقت کې د خلکو له خوا شوی نو د خلکو اراده دا ده چې موږ باید مجازات را منځته کو ځکه چې د موږ ټولنه وژغورل شي د مجرم بیرته مجدد اصلاح شي او ټولنه د جرم نه خلاصای پیدا کی نو کله چې قانون د جزا نه تطبیقیږي راضی موضوع په یو جرګه باندې چې یو څوس پینګری او وی راضی د خپل د ذهن نه خبر هلی چې هغه بد فرهنګ نه ده چې مثلا خزینه اونجلې ورکی په بادو کې دلته چې هغه اصلي هدف ته مونږ نه رسیدو اصلي هدف چې مونږ جرم لمنځه بوزو او په ټولنه کې امن او نظم را منځته کو هغه لمنځه زی او په مقابل کې دا مسائل زیاتیږي
سپه دوشه چې ځوانان له مسائل سره داس چلندونه کې چې د کراش قتل وکي او بل اخر ځای زندان وي
تر ټولو مهمه د هال لار د دې لپاره چې ځوانان له دغه جرایم نه خلاص شي هغه د دوی د فکر او د اذهان او تنویرول او د سی وضاحت ورکول تر چې ښه دا مسائل جرمی بنلري په دغه موارد کې باید ډیره قوي عامه پوهاوی وشي اجازه کوت کې بس او اساسي قانون کې بس داده شي بیخبری له قانون نه عذر نه ګڼل کیږي په جزایی مسائلو کې باید رسمي مراجعه ته ورشي مثلا یو څوک دا یو مشکل سره لري ورزيدې حوزه مربوطه د پولیسو ته اطلاع ورکړي څارنوال ته اطلاع ورکړي چې راشه ورو ورو زده سړي سره دغه مشکل لرم یا دغه جرم کړای یعنی حتی که یو څوک مړ هم کی نو هغه به بیرته قانوني مراجعه ته وړاندې کوي هغه پیږي بیا تعقیب د دې تر څنګه دوی باید ډیر ساړه وسی پرته د مشروع دفاع نه چې هغه شرایط ډیر زیق دي ډیر قید دي هغه بیل بسته په هر حالت سره چې مخامخې ده یعنی هیڅ ضرورت نشته فقط یو څو لحظه حوصله ته اړتیا ده او د دې تر څنګه ډیر مهمه مسله هم ده چې په کور کې کټوپک یا توفنګچه وسی یا داسې شی وسی چې هغه باندې جرم را منځته کیږي باید په جدي توګه یې د ځوانانو نه د ماشومانو نه د دوی له لاسرسۍ نه لرې کړي یعنی هغه کسان چې توپک لري په کور کې باید دې مسلې ته ډېره جدي پاملرنه وکړي
درنو اوریدونکو د تاندې څنګه د خبرونې ته هم د پای ټکی ږدو تر بلې خبرونې مو الله مل شه
the fun.